السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې پر اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار او غزنی کې نږدې 40 وسلوال طالبان وژل، او د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه د وسلو د کنټرول تړون تر 50 کال وغځوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچي کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل پر ضد رابلل شوې پراخې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت ده. د غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوندونو استادو هم ګډون او ویناوي وکړې. تحریک انصاف وایي که له بهره په ترلاسه شوو پیسو کې ناقانونه کار شوی وي، نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی و چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پرېکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 4 ساعتونو کې 340 نور کسان وژل دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړي ویپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1204 کسان وژل دي. د ویپاڼې په وینا په تیرو 4 ساعتونو کې 2015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلیو څخه څه باندې 4,02,000 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 24 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکې مینې په تړلي کنډو او دیواني سیمو کې وژل شوي دي. دې دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیاڼیو ولسوالیو په خدرخیلو سیمو کې هم 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په یوه هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي پایل په نامه د اټمي وسلو د مخنیوي تړون تر 50 کالو وغځوي. د اټمي وسلو کب کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پایل کې ختمیږي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی د جنوري 23 ویلي چې ولسمشر جو بایډن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي چې په تیره بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې کړکېچنې دي. دا د اټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ وروستۍ پاتې تړون دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2 ځانمرګ بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه دي چې شاوخوا 100,000 کسان نور هم ټپي کړي دي. چارواکي زیاتوي چې د ځانمرګ بریدونه د جنوري پر 28 د بغداد په تیاران 4 لارې کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لومړی ځانمرګي ځان پر ناروغۍ اچولی وو او چې خلکو ورته راټول سو نو د 14 وکړه. بیان زیاتوي چې دویم ځانمرګۍ هغه مهال شوی دی چې خلکو د لومړۍ چاودنې د ټپیانو مرسته کوله. چا تر اوسه د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ وزیر اعظم عمران خان د شورو پر ورځ وزیرستان ته د سفر پر مهال د سیمې لپاره یو شمېر ترقیاتي پروژې اعلان کړې، خو د سیمې ولس وایي د حکومت د اعلانونو او عملي کار نه کولو له وجې نور مایوس دي. د کورونا وایرس وبا له امله د تعلیم ادارو د تړل کېدو له وجې د زده کوونکو پر تعلیمي بهیر څه اغېز شوی؟
د پاکستان سمازه نو چې موږ یو چې په پورو کې وبې لیکو څه فزیکل اگزام موږ ورته نیو ته موږ د لراځي څه څه ولیکو.
په فروری کې د عدم تشدد پښتون مبارز باچا خان د ژوند پاړه په انګریزي کې یو کتاب خپریږي. د کتاب ترجمه کوم کې وای
وای چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې دوی مخکېم پیش د باچا خان فلسفه اوس زموږ په دې سیمه کې ډېره زیاته په کار ده. اسیوم د کشر کل نه خو باچا خان تقریبا هیر.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وزیر اعظم عمران خان وایي د جنوبی وزیرستان 90% آبادی غریب ده او د راپورته کولو لپاره ځوانانو ته قرضې، تعلیم او میرمنو ته ساروي ورکوي او پر ځمکو باید د زیتون بوټي کری. خو وزیرستانیان وایي چې عمران خان د 2019 په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال دا قسمه وعده کړې وې، خو تر دې دمه ورته عملي شکل نه دی ورکړی. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې تش په حکومتي ادعاو د وزیرستانیانو حالت نشی بدلی دی. نور تفصیل له اسرار علم مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په چهار شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په وانا کریډټ کالج کې وکړې. خو د جنوبی وزیرستان د مولا خان سره یو قبایلی مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشالې دوته ویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبی وزیرستان په سپینکۍ رغزی کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې، نو هغه هم تر دې دمه نه دي پوره کړي. نور خان وایي چې وعدو ته د عملي شکل نه ورکولو له کبله په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. د جنوبی وزیرستان د توی خولې یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشالې ډوته وویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څه ورکولو پر ځای له هغو شته وسایل اخلي.
لکه د ملک قبایلو په غرو علاقو کې کوم غرونه وو هغه د سرکار په حق روان دی، هغو ته خلک نه پرېږدول کېږي. ځنغوزای ضایع څه لرګی ضایع څه چې کوم د مزه د قبایلو په مثال کوم پوسټونه وو په هغو باندې به د قبایلو بچان برکې کېدل. هغه ته نن سبا
جنوبی وزیرستان ځانګړا شبی خیلو شیرپا او مسید چې یو وکیل دی په پنج شنبه مشالې دوته ویل که څه هم وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې به د قانون بالادستی راولي، خو نوموړی وایي اوس هم چې یو پوځي په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا ووژل شي نو په بدل کې بې ګناه ولس نیول کېږي.
خو هغې نه بعد یو 1500 کسه بې ګناه نیول کېږي، هغه باندې تشدد کېږي، خلک پورته کېږي، عدالت ته نه پېښ کوي. نو آیا دا کوم قانون دی؟ دا د قانون بلدستی ده که دا د قانون توهین دی؟ نو مونږ دا وایو چې دا کومه دوره وکړه، دا صرف فارمیلیټي وه.
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلي مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څه باندې لس کاله وشو، خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه اوس هم نه ده ورکړل شوې. دوی وایي تعلیمي ادارو، هسپتالونو او روزګارونو ته سخت اړتیا لري. دا وروسته له هغو ده چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په وانا کیډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې وویل چې له نن به په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا،
وزیرستان وروسته پاتې شو. زمونږ د اندازې له مخه دلته 80% خلک د غربت له کرښې ښکته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکوو، میرمنو ته به ساروي ورکوو چې د کور خرچه پرې پوره کړي، وظیفې به ورکوو، په تعلیم ترلاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. مونږ به له راتلونکې میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلو. د زیتون تیل ډیر ګران دی او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځې. سړکونه به درله جوړوو او نور سہولیات به درته هم زیاتوو.
باقی بھی آپ کے لیے ہم انشاءاللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے.
اسلام آباد کی دا نریوال اسلامی پونتون دا اقتصادی زکڑو دا چانگ استاد و پروفیسر میراج الاسلام وائی دا غربت لکرخی دیو تن دا خکتا کی دو مطلب دادے چی دا حق تن دا ورزی گٹا لدو ڈالرو یا دری سوا شلو پاکستانی ورپو کم دا. نموڑے وائی وزیر اعظم چی کل وائی دا جنوبی وزیرستان او یا پیسا دا خلق دا غربت لکرخی خکتا دی نوندی مطلب داشو چی دلتا کی خلقو تا تعلیم پورا خوراک لیخنی او گرمی د ځان بچ کولو پورا جامی سرپنا زیونه صحت او نور بنیادی اسانتیاوی په سمه توګه نه ملاویږي. نوموړي په زیارت وز مشال ډو تویل ک عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملی شکل ورکړي نو د خلکو جن ورسره تر څه حدا ښه کېدی شي. بلخوا د جنوبی وزیرستان مشران وای اقتصادی حالت په حلخ کیږي چې حکومت د دوی د آمدن په خوانی وسیله بحال کړي چې پکې له افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چرغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی او د پخوا په شان تکړه نه دي. د هېواد د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په 2020 کال کې دوه واره تعلیمي ادارې تړلې وې، خو اوس یې د دویم ځل لپاره ځینې خلاصې کړي او د ځینو د فروری له لومړۍ نیټې د خلاصولو اعلان کړی. د تعلیمي ادارو بندېدو د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغېز کړی دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وي چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې، خو په یواد کې د کرونا او بعد د دومي چپې لکبله د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر اتم جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ له لارې زده کړې ورکول کېږي، خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راځي د تعلیمي ادارو بندېدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکی امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کې دورسته زده کړې شان هر څه وي دي.
مخ کې خوچی لکه مونږ بډېلې لیکچرې اخشتې نو لکه کور ته برالو نو باغې به مو لکه سن اثر د زین کې نو هغه باندې به مونږ څه پیپرو کې هم بولی کل اوس خو لکه چې دې نه هر څه او زما زین نه وتی دي مونږ وایو چې پیپرو کې به بیا دې کوسه فزیکل اگزام غو مونږ ورته نه یو تیار مونږ دې راځي څه څه بولی کو.
په سواد کې مز د کونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې، خو د جانزیب کالج د بی اس زده کوونکی همرا فرحان د جنوري پر 18 نیټه مشالې ډول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للارې نسی کولای.
لاکډاون شروع په هغه وخت کې زمونږه 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کم دی هغه کې تیوري هم او لیب ورک چې کم دی هغه هم تیوري چې کم ده نو هغه خو مونږ ته آنلاین ایجوکیشن په ذریعہ باندې مطلب کولای شو سمه سمه کړو
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندیدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ، نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او وی ویل چې د انټرنیټ نشتوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه سي ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو یې پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم نو یا هر نه هر شوی دی لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینا د دې د واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپات شو کوم زما کابل دی توه هغه شانته و چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر مې د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن و ما به حل کولو اوس هغه شانته کوېشن زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج زکونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لکبله د حافظه د کمزور کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ ته اهل ته به چیرې ماته مشکل رالی نو ما به هغه سره د استاد سره سوال وکړ هغه به ماته جواب راک چونکې اوس آنلاین کلاسز وزکه ماته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ماته ډیر مشکل رالی او د دې سره علاوه کتاب ویلو په رجانو هغه ختم سو سبق چو داغه په استعمال کې هم ډیر کمی راغله نو داغه د وجه سره د یاداش کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شي ما په اسانۍ سره زده کول سو په دا کال زدا شی دمر په اسانۍ سره نسم زده کول.
لا دې سربېره چې د تعلیمي ادارو له بندېدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغېزمن شوی خو بل خوا د نړیوال بانک تازه ریپورت دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس له وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 900 او 1500 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بین الافغانی خبرو کې د خندونو رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وای د سولې روانې خبرې عملاً مړې دي او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې موافقه د افغانستان قضیه نشي حل کولی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وای په قطر کې بین الافغانی خبرې عملاً د مارک په حال کې دی. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمه مرحله ته لمن وو خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نو نتیجه عقلا مو یو اوربان دی او ورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدی مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطا الله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادي رادیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه غني. نو موږ زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټاپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوري په پرلپسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدل چې دا اجندا سره توحید کوه دي اقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
خغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د خغلی لودین د دې سرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څیړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې د متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آسیا کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی دکه د مذاکره نیز معمولا د امتیازات او ورک راکلی مثلا د پدې کې او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
دا مشال ریډیو دا
دا خبر انتظامی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو په ترانسپورټرانو او سوداګرو باندې غا کړی چې د فروری 28 نه به پاکستانی او افغان ډرایورن په تورخم دروازه دواړو خواو ته په ویزو باندې تګ راته کوي. دوی وایي سه وخت لپاره ډرایورانو ته د ویزو پرته یوازې په پاسپورټونو باندې د تګ راته اجازه ورکړل شي، خو اوس په داسې نه کوي. ترانسپورټرانو او سوداګر وایي له نوو شرطونو سره به مشکلات لا نور زیات شي او دوه طرفه تجارت باندې پر سر اثر پرېوزي. نور تفصیل لسیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې امنیتي ځواکونو ترانسپورټرانو ته امر جاری کړی چې د فبروري 28 نیټې نه به افغانستان ته اوړېدو لپاره ویزا لګوي او افغان ډرایورانو لپاره به هم پاکستان ته د رانوتو په وخت ویزا لازمی وي. انتظامی چارواکي وایي چې څو وخت لپاره په تورخم کې ډرایورانو ته نرمي ورکړل شوې وه او پاکستانی ډرایوران به د ویزې پرته یوازې په پاسپورټ باندې جلال آباد او کابل ته تلای شول، خو اوس به ویزا لګوي. پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکي ترانسپورټران وایي چې په تورخم کې مختلفو بندیزونو له وجې مخکې نه د مشکل سره مخ وو او نوي شرطونه به مشکلات لا نور زیات کړي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر حاجی عظیم الله شینواره مشال ریډیو ته وای
ډیر غټه مسله زون ته دا چې مثال خبره ده وز دا ګیټ مسله شو زون ګاډي سبینه کسٹم کلیئر کا او تر شپې اتو بجو پورې کپروټی مولیاړي ک سوزی مولیاړي ک نور سیمپل مالونه ترانزټ پورې دا ارته ولیاړي ټول اور دا ډرام پی سی ټو کې ناسي کارونه اخلاصي زون په دینه پواګو چې اخر سکیږي نرمی نشته بنیاد مرش زیاته چې دوی لګ نرمی په ګیر کې وکا کدی په لو نرمی وکا اپلو سخشي کا په لو وکا دواړه تورخم دواړه طرفه چې کوم وګداران خلک او صبر صحیح طریقې ته نه جوړ
په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب شینوار وای چې د ویزو د شرط نه علاوه هم دوی یو شمیر مشکلات سره مخ کیږي. د بجلی او انټرنیټ د سہولت نشټوالي لامل مالو نظر نه کلیئر کیږي او گاڑی څو څو ساته ولاړ وی په کار د داستون زراله هوا رکړي.
دا څه مطلب دی چې کوم وی باک پروسس دی د لپاره مونږ ته مطلب دی چې د بجلی ضرورت دی، د فاست نت ضرورت دی، د یو فیسیلیټي هم په کلیئرنګ کې نشته. دا مونږ مطلب دی چې بجلی ضرورت د سولر نه پوره کوو، نت هم چې کوم دی هغه ډیر کمزور دی چې هغه مطلب دی چې کله وی کله نه وی یو پروسس د یو غنټې دی هغه مطلب دی چې 12 غنټو ته مورسږي. په تورخم سټیشن
د کورونا د لومړی سپې په محل تیر کال یعنی 2020 مارچ کې د تورخم دروازه د احتیاطي تدابیرو په خاطر هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه او په محدوده کچه به پرې سختو شرطونو سره تجارت تجارت روان وو، خو بیا د سپتمبر په 9 هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو. ترانسپورټران او سوداګر وای چې شپږ میاشتو پورې دوامدار سختې ولوجې د پاکستان او افغانستان په تجارت باندې ډیر اثر پرېوتلی او تر اوسه یې دغه اثرات برقرار دي. ترانسپورټران او سوداګر وایي چې پخوا به په تورخم دروازه پاکستان افغانستان ته د ورځې څه باندې 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې او دوه طرفه تجارت ورسره راکم شوی. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هلته سختي د کورونا کنټرول کولو ادارې NCOC لوجې جوړه کړې او ویزا او پاسپورت د پولیس سمبالولو پالیسۍ برخه ده. دا په 2018 کې د امنیت په خاطر باندې عملي کړل شوی چې د وسلوالو تګ راتګ پرې وساري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور باچا خان مرکز کې په یو دستوري سره عوامي نشګون د خپل ملت پاله تحریک ته 100 کلن جشن پرانیسته وکړه. د عوامي نشګون صوبایي صدر ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان او ولی خان د شریکین په اړه به په پیښور کې یوه لویه جلسه کوي او د 100 کلن جشن په اوږدو کې به د خپل ګوند د تحریک د سیاسي، تعلیمي، کلتوري، ساینسي او اقتصادي اړخونو په اړه نور پروګرامونه هم ترسره کیږي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د 100 کلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د 100 کلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یوه لویه جلسه ترسره کوي.
روزانه زموږ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي او د کې په 3 تاریخ زمنګ داغي پیاټ کې غټه جلسه ده. د 100 کاله مبارزه چې تاسو ته پدره باچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره د تعلیم په لارې خو نن هم الحمدلله عوامي نېشنل پارټي د باچا خان سکول د باچا خان فست شکل لاندې لګیا دا غسکولونه چلی او د تحریک چې د قام له کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دا دغه تعلیم ان شاء الله د باچا خان بابا د نظریه ورو منې پوره نه او د ژوند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو. دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري سانګي سیکرټر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم وو چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی وو او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک 100 کلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی وو. دا د پښتونخوا لومړی تنظیم وو چې د پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنی شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقایي طور بدل شو، بیا نېشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخم لري، ټولنیز اړخم لري، تعلیمي اړخم لري، اقتصادي اړخم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیل سیمو کې د ملت پاله تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 کېدونکو دی لن خبرونه لا بوروال کا کړه.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچي کې د خپل ګوند یوې پراخې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې 34 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک په مجموعي توګه 12,204 کسان وژلي دي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 34 طالبان وژل شوي دي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکي هم ویلي چې په یو هوایي برید کې 9 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو د افغان چارواکو د دې اداو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې لټه کې دی چې له روس سره د نوي فایل په نامه د اټمي وسلو د کنټرول تړون تر 50 کالو وغځوي. د اټمي وسلو کابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په فایل کې ختمي شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 32 کسانو وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه دي چې شاوخوا 110 کسان نور ټپي کړي هم دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 6 د ډونلډ ټرمپ پیل کړې مهمې تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړې کولو څو غنټې پس په خپل دفتر کې لګام اخستو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډوالې تابه، مهاجرت، آب هوا بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا په اړه یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن ولس صدارتي فرمانونه پد سدی ګولایاز یې تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د سوګند پروتوکول وروستو په لومړی ورځ ولس اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمای زیات یې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 می ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لاري فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغه نافذ وي چې تر څو لغوه شوی نه وي او یا موده ختم شوی نه وي. د ولسمشر جو بایدن ول صدارتي فرمانونو کې سدي د سلو ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوالې ادارې له لارښوونو سره سم تر سلو ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمی وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروس کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO وستلې و. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ-19 ناروغي په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو، ازماینو او د ناروغي په اړه نور راپورونه ورکوي. د بې دخلي قانون درول له کورونو د بې دخلي عمل به د مارچ تر 18 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاسه ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نکړي نو کورونه به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 18 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غځولې ده. د آب و هوا په اړه د پاریس تړون کې امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان له لارې امریکا بیرته د پاریس تړون کې ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې امریکا له دې تړونه وېستلې و. د کیسټون ایکس ایل پایپ لاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون ایکس ایل پایپ لاین پرمټ منسوخ کړي. دا د تیلو پایپ لاین جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړي وو خو ټرمپ بیرته راستون کړي وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن ولسوا شپږ اویایم کمیشن ختم کړي چې تیر کال د تور پوستو ژوند معنا لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدارتۍ فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب سره سره نه مخ کیږي. جو بایدن خپل کابینه ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانه راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسی پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخه د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شو ومندو پلرون د بچو په توګه راغلي دي. په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2018 کال کې دا یو هدف و چې لمنځ یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منزور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتګ پابندي ختمول. جو بایدن د ترامپ هغه تګلاره هم واړوله چې لمخې د یو شمیر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتګ پابندي لګول شوې و. د فرمان لمخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د کډوالۍ قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلې پالیسی ختمه کړه. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی و. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونالد ترامپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامی ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسی پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی و. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره بګلو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په ارزي توګه د 2022 کال د جون 10 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سر شمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسی بدله کړې چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سر شمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلی وزارت د آزاد حفاظت بکوي. د ترامپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ترامپ اداري قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دند سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ترامپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسۍ هم شامل دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانو او پرس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي، خو حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو برقرار ساتلو او تنخواګانو زیاتولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری په 10 به په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هوارولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. تفصیل انیس اجمل په دې رپورت کې راکوي.
په خبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومته د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا ایډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت سره د 2020 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې وه چې د دوی غوښتنې به منی، خو تر اوسه نه دي منلې.
او په 6 اکتوبر باندې بالکل تاریخي احتجاج کړو اسلام آباد کې. نو بعد بیا موږ سره ګورمنټ په دې پاران په دې باندې هغوی ریټن موږ تر هغه چې موږ پینشن ختمو او نو موږ قانوني د لږ ورکو او موږ پینشن کمیټه فعال کوو دا ان شاء الله تاسو ته زر موږ انکریز هم درکو گورنمنٹ دا ټال مټول نه موږ سره کار کړی او حال بتا دا خبروم کوي چې فیملی پینشن څنګه چې وي ملازم وو پات شو کور والا یا چې ای بلار دا چې په پور کې به تیر نه خور وا وي ته ملاوي دي نو دی تاسو چې کول غواړي چې په دا ختم کی ایج 75 سال او دغه ول برابر چې زمونږ دا تقریبا دا 800 دا 1000 کوټه د کلیریکل کسانو پروموشن ډیوټي او چې دی ایج 63 غای په وجه باندې زمونږه سیکریټ او پروموشن میثار کې چې دي چې دا کوم کسان دې ته شي وي او دې دوباره جاین کی
نو مړي سیاته کړه چې پاکستان کې گرانی روستر بلې سیاتی کې خود سرکاري ملازمینو تنخواګانی کمی شوې دي د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثره سرکاري ملازمینو تنخوا شاوخوا 1.5 زره روپۍ وي چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده هغه وایي حکومت دی ورته د نورو اسانتیاو تر څنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړي
احتجاجونه کوو هر نه زمونږ احتجاج کنه اوسټرای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې څوره ډیسټریکټ په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم احتجاج زمونږ مطالبې دا دي چې مونږ وایو چې اډ هاک ریلیف چې څوره دی په بیسک پې کې زم کې او سرنډ مونږ چې کوم دی نو 30% او میډیکل چې کوم دی نو دا دوه دي چې په دې ډیسټریم ګورم نه کیږي او دا چې مونږ ته په جنوري کې د مخ کې جون چې تاسو کومه مونږ تر جولای کې دا وعده کړو وطن خان بیا ته نکړه به راکړي اوس چې کوم دی دوباره بیا چې جون کې بجټ پېښ کیږي نو پاګې چې وراله دوباره کوي
د مومند اوسیدون کې معلم افضل چپلاری په 1999 کال کې مړ شوی او لاغه وخت راهیسې د خپل پلار پینشن اخلي مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مرشوی تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو پاړه وړاندیزونه بیرته واخلي ځکه چې لدی پینشن سره د بیوسله کورنۍ او ډیرم رسته کیږي
زمونږ والد صاحب چې کومو د اغوی ډیتو شو کله چې اغوی وفات شو په 1989 کې د اغوی وکاله سرویس ما عمر چې کومو په هغه وخت کې شپږ میاشتې مونږ دورونو زمونږ خويندې نه وي زمونږ والد صاحب چې کومو د هغه پینشن په هغه وخت کې 300 روپے نو هغه پینشن مونږ له دومره سپورټ راکو لکه د خلکو د پاره خو باغه 300 خو زمونږ د پاره هغه د 300 نم ډیره وی مطلب زما مشرور چې کوم هغه مونږ سنیز دی رشتہ دارانو کې چې مونږ له هیڅ قسمه سپورټ رانه کو نو زما مور زما مشرور یتیم خانی ته ولېګو زما چې کوم ایجوکیشن نو هغه په هغه معمولی شانت پینشن کې زما مور ز په پرایویټ سکول کې داخل کړم د هغه پینشن د برکته ما الحمدلله میټرکو کو دا غینه پس په اسلامي کالج په خور کې ما اوم د هغه پینشن د برکت نه سبق ویلی جیوټی لاهور نه ما میکانیکل انجینرینګ کو او وس الحمدلله ز په اسلام آباد کې پاتې کیږم نو دا د هغه پینشن برکتو کا هغه نو منګه سره بلچا ایس قسمه سپورټ نه دی کړی
بل خو د خبر پښتونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده او هڅه کوي چې د غي ستونزې هواري کړي
ورسې دا خو یو کمیټه جوړه کړې ده وزیر اعلی محمود خان صاحب او هغه کمیټه چې ده نو زه چیرمن یم نو موږ تقریبا یو میټینګ کړې ده او موږ بیا د غي نمائندګانو سره میټینګ کړې ده نو ډیر هغه پوری ان شاء الله تعالی د غي او زمونږ چې ده تمره مخ یو بل نه خلاف دغه نه ده جو ٹک ٹاک داری موقف تے جائز موقف تے او منگا غی سرا دیر سیزون سرا اگری کو او انشاءاللہ تعالی چی کم زمان وسائل دی دا ملک یاد سبی بائی کی دنانا چی سونا بہتر کہ دی سیزا کچی دا لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چی کم سرکاری ملازمین دی نو من خو غوارو دا حکومت غواری چی دا دی خوی چیز دی تا ملاوشی خزیات فیسلیٹیز ملاوشی نو آگے کی دادا چی پیدا منگا صحیح پلاننگ ہونا کو نتاسو گورے پینشن چی دے آگا دا ترکیاتی بجو ٹیکول شو دے دا صرف دا دید پارا 63 سال دا دا کڑے دے چی یو خدا پینشن دا ایشو چی دا مینج چی نا با دی سر بہتر طور بندی بل صبح تا با دیر غق سیونگ برا شی پار بلو کی
دا خبر پختنخوا دا خزانی وزیر تیمور سلیم جگڑا سو روز اوڑان دی مشال ریڈیو تا ویلی وچ دا سرکاری ملازمینو دا ریٹائرمنٹ عمر یہ دریش پی تا کالا کڑے دی چی ور سر با سرکار تا پکال کی دا 10 اربو روپو او پلسو کلونو کی دا یو سل سلویختو اربو روپو بچت کی گی
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته په آئین کې ورکړل شوی خود مختاری ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څخه تر څنګ د تعلیم څانګې په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څانګه په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبره ردوي او وای چې وفاق اوس هم په آئین کې پر راوړل شوی اتلسم بدلون بریدونه کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګه دا ده چې په آئین کې پر راوړل شوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال رډي تویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېری وای که وفاق پکې لاسوهنه مکولای.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غاړي پاتې شو یا دغه د وزیر ساتل یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې د پاغات لسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکام کی، هغه بدنام کی. نو چې کوم اختیار د لسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې صوبو ته په ورکړل شوی اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وای وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی، نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه به ته دا نشې کولی. دیوال سبجیکټ دی، بس پر صوبې پیجي کاری پیجي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال رډي تویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
مگ دا وفاق برخیو، مگ دا دے ملک برخیو، نو مگ تا دیر پریکلی دا سے کولوی چھے دا طول صوبو ترمنز پکے ہم غگی پر مگ سا فشار نشتا چھے دا با کوی او دا با نکوی، خو مگ دا گلگت بلتستان او آزاد کشمیر پر گڑون طول صوبے سلا مشورہ کوو او پیوخلا پریکلی کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر سی پروینسس ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسس ته ترانسفر کولای، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته پندینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پندینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چیس چلو چې پندینګ یې بند دي.
مجلس بنیادی دغه وو نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې حواله کړ.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملت پال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
دا پاکستان ډاکټرانو د کورونا وایرس ویکسین په ترلاسه کولو کې حکومتي ګامونه ورو بللي او غوښتنه کړې چې ډاکټرانو ته د زر تر زر د ویکسین لګولو بندوبست وشي. دوی دا غوښتنه تر هغې ورځ وروسته کړې چې د جنوري په 14 د پاکستان د دوایانو ادارې پاکستان ډرګ ریګولیټری اتارټي د ایسټرازینیکا کمپنۍ ویکسین په بیړني حالاتو کې د لګولو منظوري ورکړه. په نړۍ کې ډاکټران او نور طبي کارکوونکي د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې د لومړی مورچې مبارزین بلل کېږي او د علاج پر مهال په سلګونو ورسخه مړه شوي هم دي.
په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د تیر کال مارچ میاشتې راهیسې کرونا وایرس یو شمېر ډاکټران وژلي چې تازه پیښه د جنوري پر 15 نیټه د اسلام آباد پیمس هسپتال ډیپټي ډایرکټر ډاکټر منظور احمد مړینه ده. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو مشر ډاکټر فیض خان اڅکزي د جنوري پر 15 نیټه مشال لري ټول چې د حکومت لخوا د واکسین ترلاسه کولو کې سستي د هغو ډاکټرانو ژوند له نور خطر سره مخامخ کړي چې د کرونا په واډونو کې کار کوي.
موږ دا وایي سره کله څنګه چې اول لیر آف پینډمیک رالی سره بیا دغه دوم لیر رالی سره په دنیا کې بیخي ډېر ځای دا ویکسینیټ شوله. موږ دا التجا د ګورنمنټ سره چې زموږ ګورنمنټ پر دې شي باندې ولې دونه کمزوري کوي سره یا دونه ټیم ولې اخ سره چې الریډي زموږ په دغه کې باندې کم سره چې کوم ډاکټران سره هغه بیخي ډېر شهادتونه په دې مت کې وکړي سره او سټیل هغه روان دا هغه سلسله جاری روانه ده. ریسنټلی ډاکټر منظور یو دوه ورځې تر مخه د دې کورونا د وایرس لاسه په دنیا سولاړی او شهید شو.
د ځوان ډاکټرانو سازمان په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی هم د جنوري پر 14 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال چې د یو عام کس په مقابله کې ډاکټران څو چنده د کرونا وایرس لګیدو له خطر سره مخامخ وي. هغه وویل چې هغه ډاکټران چې د کرونا ناروغانو علاجونه کوي د هغو بدن ته د وایرس په ګڼ شمیر کې د ننوتو امکان وي او د لګیدو په صورت کې د ناروغي شدت هم زیات وي. ډاکټر فضل ربی هم د حکومت د واکسین پر تګلاره نیوکه وکړه.
نو موږ د دې حکومت ته ډېره توقع نه لرو چې دا حکومت دې موږ ته موږ به ویکسین راکړي. موږ اوس هم دا خیال لرو چې ویکسین کله راشي هم نو اول به بیوروکریټس ته لګي او سیاسي خلکو ته به لګي چې کوم ایلیټ کلاس دی او کوم چې غریبانان ورکرز دي کاغه ډاکټر دي کاغه نرس دي کاغه پیرامیډکس دي کاغه هر څوک دی په دې ملک کې دا غي د تپوس څوک نشته.
خو د پاکستان د روغتیا وزارت پیان ساجد حسین بیا د جنوري پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ډاکټرانو اندیښنو ته په جواب کې وویل چې حکومت به له ژمنې سره سم تر ټولو اول ډاکټرانو او طبي عملی ته د کرونا وایرس ضد واکسین ورکوي. د واکسینونو په ترلاسه کول کې د ځنډ په اړه هغه وویل
دا واکسین دی چې د کروالی او د پیداوار مرحلې لري ځکه چې دا به انسانانو ته ورلګیږي. نو موږ د ټولو خبرو ته پام کړی دی او ناوخته کوی نه. موږ مخکې ویلي وو چې د 2020 کال په اولو درو میاشتو کې به دا واکسین د لګولو سلسله شروع کړو او چې کله هم راسي نو تر ټولو اول به د کرونا وایرس پر ضد جنګیدونکو د اولی مورچې خلکو ته ورلګو.
د ډاکټرانو اندیښنې او د حکومت لخوا د لومړي واکسین منظوري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې په پاکستان کې د کرونا وایرس دوه میچپې د جنوري 14 او 15 په منځ کې تر 2500 زیات کسان ځپلي. په دې هیواد کې د جنوري تر 15 نیټو پورې په مجموعي توګه تر 15,900 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي خو تر 4,300 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
دا سه حل کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د 6 نیټې راهیسې د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان اونې منزل کیږي، د فروری په 6 نیټه به په پاکستان، افغانستان او هندوستان کې د باچا خان د ژوندلیک لومبه بشپړه ترجمه په انګلیسي ژبه کې د باچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خپریږي. د کتاب خپرونکي وای په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند له یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړي. نور معلومات شاهین بنری راکوي.
د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کیسه په کال 1903 اتهام کې خبره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابیلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خبره شوه. د پاکستان په لاهور ښار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د باچا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد اړومبه بشپړ ژباړه به د پروري په 6 خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نو پوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه، نو نوموړي وویل
جس طرح کی باچا خان کی شخصیت تھی،
د باچا خان چکم شخصیت او د هغه چکم ټولمری مبارزه وا د ټول سیمه لپاره چې د هغه کم زیار او په ځنګړی توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث ته نو پاغه چې په ټول جوبو کې سمره کار وشي کم دی. یو وجدا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه همره بشپړه ترجمه نه وشوي، نو موږ ټول نړیلا د یو فرصت پیدا کول غوښتل چې باچا خان او د هغه زیار وپیژني.
په
انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د زنو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون سازي سملې کې د هغه د تقریرونو جباړه هم په انګلیسي ژبه تر سره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځنګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د باچا خان د پیغام اولس او نړیوالو تر رسول ډیر مهم ګرځېدلې دي.
کتاب پښتو کې مغولوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې زه مخکیم هیڅ کوم خبر نه کال یو نیم کال ته کړو. د باچا خان فلسفه او زموږ په دې سیمه کې ډېر زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الګ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسیوم د کشر کول نو باچا خان تقریبا هیر دې کړ نو هغه وړاندې کول په پاره ما یو دوباره راځي هغه په ژوندون باندې شامل کی دا په اصول او هغه باندې.
شاندانا همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او باچا خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د باچا خان د ژوند کیسه په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې و خو پورا نه و. نوموړي زیاتوي
1983 کے اصل کتاب خدا کمپلیٹ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزادہ سے گزارش کاکا دا پکار چې دا موږ ترجمه کو دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب او ترجمه نشته. دا کار په 2018 کال کې اغي شروع کړ او ډیر وخت لګید.
د یادونې وړ ده چې د باچا خان په ژوند او جدوجهد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ورباندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او څیړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.